لیکوال ډاکټر محب الله زغم هغه عوامل روښانه کوي چې په سبب یې د ځوانانو په زړونو کې عقدې راپیدا کیږي.
موږ تاسې داسې روزل شوي یو چې سم غبرګون نه لرو واقعیتونو سره. که چیرې یو څوک فرزند ستایل کیږي په یو کار په کم عمر کې یو څه تکړه وي، هغه چې وستایل شي هغه بیا فکر کوي چې د همداسې ستایلو حقدار دی، او که چیرې یو وخت رسیږي چې بیا هغسې نه ستایل کیږي بیا فکر کوي چې دا خلک والا زما په قدر نه پوهیږي، دا خلک را سره دښمني کوي، د دوی توقع او تمه له خلکو نه ډېره شوې وي. بله مسله، زموږ په کلتور کې دا د بخښنې دود نشته. د غچې اخیستنې مسله له ماشومتوبه د خلکو په ذهنونو کې القا کیږي، دوی همداسې روږدي کیږي، همداسې لویږي چې په هر مورد کې باید غچ واخلي. نو که چا یوه معمولي بده خبره هم ورته وکړه یا یوه نیوکه ورباندې وکړه، بس نو دوی عقده اخلي او غواړي چې غچ واخلي، او په دې غچ کې نو هغه انصاف او واقعیت ورنه هیر شي. هر خبره چې کوي هغه عقده خبره وي.
لیکوال او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي هر ځای چې بیعدالتي وي هلته وقتې پیدا کیږي او پالل کیږي.
په هر محیط کې، که هغه کاری محیط وي، که هغه د کورنۍ محیط وي، که هغه چیرې ټولنیز محیط وي، کله چې یو فرد بیعدالتي ښکار کیږي هغه عقده اخلي. که مثلا مور او پلار په اولادونو کې توپیر کوي، یو ته په خاص سترګه ګوري بل ته په خاص سترګه نه ګوري، دا خپل دی اولاد په زړه کې دې ته عقده زیږي. نو تر ټولو مهم عوامل چې دی بیعدالتي دی. که مثلا کاري محیط وي، یو کارمند ډیره توجه ورته نه کیږي، بلاخره دغه کارمند خپل رئیس په وړاندې او په ټوله کې بیا د دې اورګنایزیشن یا د دې سازمان په وړاندې عقده اخلي. یا همدارنګه په ټولنه کې یو سړی چې ده د دې حقوق پایمالیږي، توجه ورته نه کیږي. نو په ټوله کې هر ډول بیعدالتۍ سره چې انسان مخامخ کیږي بالاخره عقده را پیدا کوي.
د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي په مختلفو ځایونو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو وهل او توهین هم د دې سبب کیږي چې د دوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او تر ډیره یې د عقدې په زړونو کې وي. دی په همدې اړه خپله کیسه هم راته کوي.
ځینې داسې دي، مثلا په مکتب کې کله چې څوک وویل شي، مثلا څوک نه وایي تللی دی یا جومات ته یا مکتب ته، هلته غواړي درس وایي، کله ده سره هر رقم چلند وشو، که ښه چلند ورسره وشو ده ته ښې پایلې لري، خو که چېرته مثلا لږ تاوتریخجن چلند ورسره وشو، وټکول شو، ووهل شو، نو دا د همدغه ورځې نه ده ته وقته را پیدا کیږي. دا په راتلونکي کې نور هر چا په همدغه سترګه باندې ګوري. موږ به چې مکتب کې وهل کېدلو یا به په جومات کې، نو هغه زما په یاد کیږي موږ به له خپل نور ملګرو سره دا خبره کوله چې که چیرته زه معلم شم دغه سوال بکوم، هغه سوال بکوم. یعنی دا هغه و چې ما مخکې تجربه کړی و، زه زورول شوی و، نو ما غوښتل چې خپل دا خدا په دې شکل باندې سړک کړم او لبل چای و بس.
لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري وایي د ځوانانو ترمنځ ناسالم رقابتونه هم د عقدو د پیدا کېدو سبب کیږي.
د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کول، که په ټولګي کې زده کوونکي، که په پوهنځي کې محصلین او زده کړیالان، او همدارنګه په ټولنه کې ځوانان او مزبوط سره سره معاشره، که چیرته سالم رقابت ولري به شخصي عقدو ته زمینه نه مساعدېږي. اما که چیرته د شخصي عقدو لپاره زمینه مساعدېږي، تر شا به راز دا وي چې د سالم رقابت پر ځای ناوړه اقدام کیږي. یو چا باندې بې بنسټه تهمتونه او تور لګول هم کولی شي چې ځوانان شخصي عقدو ته مخې ته کړي، ځکه هغه مجبور دی چې بیا پتا سره نو درته څه نه وایي، زړه کې در سره بد مخې ته وړي، زړه به درڅخه بد وي، بلاره به درڅخه جلا کوي، نه به غواړي تا سره مخامخ شي.
عقدې ډېر کله د انسانانو ترمنځ لریوالی هم راولي او اړیکې ختموي. محمد ارشاد هغه ځوان دی چې وایي یو خپلوانې خبرې پسې کړې وې او ده هم تر ډېره په زړه کې ورته ساتلې وې.
یو چا غیبت کړی و، هغه غیبت یعنی خبرې کړې وه، نما نو په شخصیت کې ستا نو نما پاکستان د خبرې مفس کړې وله، چې د همدل خاطر زه ډېر وخت نه ورسره غږېدم، او بعد له هغه نه زه بیا مې ډېر وخت فکر وکړ چې هغه به کوم چابل به ورته پوه کړې یا څنګه راته، بیا مې له حول ولا کړ، بیا مې له ده ورسره کینه مې ډېر واخیسته. نه هماغه ساعت ډېر جذبه کوم نمان لری وخت نږدې وای، بیا به موږ عکس العمل عمل ورشود.
هغه ځوانان چې عقدې په زړه کې ساتي ډېر کله د انتقام اخیستلو سوچ هم کوي. خو د کابل اوسیدونکي ملیحه وایي هغه عقدې چې ځوانان یې په زړونو کې ساتي یو وخت یې له زړه وځي، خو که دوی وغواړي
کله چې څوک ما سره بد چلند کوي او ما په زړه کې هغه ته کینه او غوډه پیدا کیږي، زه په هغه مهال چې دا ما سره بد چلند کوي زه احساسېږم، کولی شم هر څه کار وکړم، یا ورنه انتقام غواړم واخلم، چې یا هم هغه وځورم بیرته د ټولو په مخکې کمره ولم. خو یعنی حل لارې دا نه ده، هر وخت چې چا ته په زړه کې کینه مې وي نو چوپ پاتې کیږم او یوازې وایم چې دا په وخت سره به هر څه سم شي، او نشم کولی په هماغه لحظه چې یو ځل زما زړه مات شو زه بیا دا کار وکړم چې یو بل چا زړه مات کړم.
د ډاکټر محب الله اصغام په نظر د عقدو د ورکېدو یوه لاره دا هم ده چې په افغانستان کې د بښنې کلتور عام شي او ځوانان د انتقام پر ځای له ځینو کیسو تیر شي او بښنه وکړي.
په دغه حالت کې چې سړی له نورو څخه کرکه کوي تر ټولو زیات زیان ځان ته رسوي، ځکه چې دی په ذهن کې په فکر کې ټوله ورځ خوټېږي، شیږي، ورځ ور باندې توره شپه شي. نو ځان سره باید مینه وکړي، فکر وکړي چې که زه دغه نیوکه دغه خبره هیره کړم دا زما په ګټه ده، ما ته هیڅ تاوان نه رسوي، او د خلکو خولې ته سړی برغولی نه شي نیولی، ممکن خلک هر څه ووایي. نو بهتره ده چې دا د بښنې عادت خپل کړي سړی.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان ولې عقده کیږي، د عقدو پایلې څه وي، او څنګه ځوانان خپل زړونه له عقدو خالي کولای شي، په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان عقده کیږي؟ یعنی کوم عوامل سبب کیږي او له کوم ځای را پیلیږي؟
له بده مرغه باید ویم چې نن سبا د ډېری کورنیو او معارف او مکاتبو یو لوی ستونزه ده چې ګڼې ځوانان عقده خشن او له ستونزو سره مخ دي. د انسان ځینې خاطرې، ځینې غوښتنې، ځینې خوبونه، ځینې اړتیاوې سرکوب کیږي یا نه ورته رسیږي، او هغه عقدې او هغه احساسات او هیجانونه او امیال په یو ډول په یو شکل په یو رفتار بدلیږي. د رفتار کې داسې رخی، کې داسې تعصبي، کې داسې تنګ نظري، کې داسې جګړه یي، کې داسې خصومتي، کې داسې خشونتي تاوتریخوالی او ورته نور مسایل.
خو یو ډېر مهم عامل چې خلک یادوي هغه دا دی چې هغه ځوانان البته چې خشن عمل کوي، ناوړه کړنې ترسره کوي، وجه یې دا ښایي چې دوی فرضاً هم په ښوونځي کې وهل شوي او هم په کور کې.
قطعا زه موافق یم، هغه ماشوم چې وهل کیږي، ټکول کیږي، شکنجه کیږي، عذاب کیږي، رواني او فزیکی او جنسی اړخه، غوی په خپل وخت کې نس کولای چې خپل دفاع وکړي، او دا هر ورځ په خپل ذهن کې په اصطلاح پلنۍ غټي 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 غوښنه کوي، او بیا چې کله ته قدرت لاسته ولې مثلا که هتلر ته ورغی بیا نو په دنیا مې چنه چلی، یا مثلا کله چې قومندان سی بیا نو زتی خلک تکه تکه کی بیا په لدړو په اصطلاح په ماشومانو باندې په نسل کشی ته شروع، یا مثلا لس پنځه لس نفره په یو خونه که مثلا ماشومان و انسانان و زیاد تا چاروی وشنی، دا دی دوغو دی هوغو خشمونو به اصطلاح پرسول دی چې دوی په خپلو ذهنونو کې پرسولی پرسولی پرسولی، او اوس راځي او انسانان او نسلونه له منځه وړي. پرته له شکه چې وهل ټکول او تاوتریخوالی او ځورول د انسان په کړنو کې اغېز او تاثیر لري.
دغه ځوانان چې عقده کیږي کوم لوري ته ځي؟ یعنی راتلونکی باید څه وي؟
په ټوله کې دوه مسلې پیدا کیږي ورته دوی ته. یو منفي هیجانونه پیدا کوي، یعنی په هیجاني ستونزو اخته کیږي. دویم په اروایي ستونزو اخته کیږي. اروایي ستونزې هغه دي چې دوی معمولا په ژور خفګان اخته کیږي، وسواس پیدا کوي، ویره پیدا کوي، جنسي انحرافونه پیدا کوي، مانیا پیدا کوي، په ژور خفګان اخته کیږي، ډار ورته پیدا کیږي، حراس ورته پیدا کیږي، او له هیجاني اړخه دوی معمولا خشن کیږي، غصناک کیږي، تاوتریخوالی کوي، عقده کوي، خصومت کوي، خشم کوي، تاوتریخوالی کوي، ځورول کوي، ځان ځوري، خلک ځوري، او په ټوله کې یو ډول د ټولنې ضد او د کورنۍ او د خپلو کړنو او د ټولنیزو اړیکو له منځه ځي، او یو ډول منفي او ضد واقع کیږي.
هغه ځوانان چې په داسې حالت کې دي یا فکر کوي چې په زړونو کې نور ورته عقدې شته دي، هغوی څنګه له دغه حالت ځان راوباسي؟
حداقل څو ابتدایي مهارتونه چې له موږ سره خورا مرسته کوي سي په دې برخه کې دا کارولی شو. زموږ ځوان باید په ښوونځي کې او په کورنۍ کې دا زده کړي چې خپل احساسات او هیجان څنګه مدیریت کی. زموږ ځوان باید دا په کورنۍ کې په ښوونځي کې په ټولنه کې له رسنۍ نه لار جایې څه زده کړي، دا زده کړي چې خپل غوسه څنګه مدیریت کی. غوسه مدیریت کیږي، ګورئ د غوسې د نه کولو پیشنهاد موږ چاته نسو کوی. غوسه کیږي، هیجان بالاخره کیږي، دا مسایل بالاخره له انسانه کیږي. اصله مسئله دا ده چې موږ دغه هیجانونه څنګه مدیریت کړو، څنګه یې سم ترسره کړو چې چاته ضرر ونه رسو، څوک خوږ نه کړو، څوک مړه نه کړو. یعنی موږ باید زده کړو خپلو بچو ته چې کله چې یوه ستونزه پیدا کیږي هغه حل سي، و حل ټکول او وزرو ته ضرورت نشته. که موږ واقعا غواړو چې ستونزه حل کړو، باید ستونزه د حل په شیوه او طریقه پوه سو، ځکه چې ډیری ستونزې او ډیری ربړې له وهلو ټکولو او وزلو وروسته بیرته بیا هم باید حل سي. نو ښه خبر دا ده چې په اول کې حل سي، او دا هغه باید ظرفیت او مهارت باید خلق پیدا کړي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو پاکه لاس پارم، ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو. او یو با
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422212 23 43.
شمیره یو ځل بیا واوري:
00420222112328.